نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اس پہ انشاءاللہ مونگا تفسیر کو سورة قریش دا اولنی آیت نواخلا دا سلورم آیت پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة قریش دا ہم مکی سورت نے، دا ہم پہا سورت انو کی دے چی پا مکی والو باندی اللہ تعالیٰ کم احسانات کری دی نو ہاغا پکی بیان شوی دی. پا سورة الفیل کی ہم مونگ دا اللہ تعالیٰ احسانات اولی دل، او اس با پا دویم زل باندی مونگا پا دے سورت کی دا اللہ تعالیٰ احسانات گورو. دا دے نم سورة قریش پاولینی آیت کی راغلے دے. دا سورت پا مکہ کی نازل شوی دے. دا مصحف پا اعتبار سرا دا دے نمبر یو سل او شپگم دے، او د نازلې دو په اعتبار سره د دې نمبر یو کم درشم دی. الله تعالی خپل نعمتونه یاد کړی دي په دې کې قریش مکه ته. نو په دې ټول صورت کې چې الله تعالی په قریش مکه باندې کوم نعمتونه کړی وو هغه پکې بیان شوی دی. او دا څومره غټه خبره ده چې د یو قبیلې په نوم باندې صورت نازل شي. د دې قبیلې خو هسې هم فضیلت شته، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چې الله تعالی قریش والولا او فضیلتونه ورکړی دی. اولنې فضیلت دا دی چې زه د دې قبیلې نه یم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د قریش نه و. دویمه دا چې نبوت په دوی کې دی. دریمه دا چې د بیت الله پاسبان دی دوی، یعنی د بیت الله متولی یعنی مجاوری د دې پلاس کی وا. سلوره مداچی د زمزم ساقی دی، یعنی خلکو له بيد ابي زمزم او بو ور کولې د سکو د پاره. پنځم مداچی الله تعالی دی له غلبه ور کړه په هاتی والو باندې. شپږم مداچی لس کال دی د الله تعالی عبادت وکړو، او دا هم بیان شوی دی چې کله د هاتی والو واقعا وشوه نو دا اللہ تعالی قدرت عظمت دا هر سدوی په خپل سترګو لیدل چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت وکړو. نو لس کال دوی صرف د الله تعالی عبادت کړی وو. اووم دا چې د دوی په باره کې په قرآن پاک کې دا سورت نازل شوی دی، سبحان الله. نو ظاهره ده دوی ته خو ډېر غټ فضیلت میلاو شو. اوله مونږ د قریش دا لفظ ګورو، لإيلاف قريش، د مانوس کولو د پاره د قريش، یعنی قريش والولا د الفت ور کولو د پاره. د إيلاف لفظ د الفت نه دی، الفت وای محبت تا اونستا. د دې دا معنا ده چې د قريش د زړو د مایل کولو د پاره، یعنی د هغوی د زړو ګرځولو د پاره. سو طرف تا یعنی دین طرف تا. د تیر آیت سره د دې سو تعلق دی، یعنی الله تعالی په قریشو باندې ډیر غټ احسان وکړو چې د اصحاب فیل نه د غوی حفاظت وکړو، یعنی د هاتی والو نه دوی بچ کړل او په هغوی باندې عذاب راوستو. نو دا د دې د پاره چې قریش مانوس کړي. د سو سره مانوس کړي؟ د خپل دین سره، د توحید سره. ګورئ دا غوی په زړه کې به څومره غټ اثر شوی وي چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت وکړو. او دا غوی د سترګو په وړاندې یوه معجزه وشوه، او بیا هغوی په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل چې سو شو. د الله لښکر راغی، الله تعالی خپل یو وړوکی فوج راولېږو. نو دا هر څه ولی وکړل؟ دا غې وجه دا وه چې دوی مانوس کړي د خپل دین سره، چې زوکله د دې طرف ته پیغمبر راولېږم نو د دوی په زړو کې به د الله تعالی یو عظمت د مخکې نه موجود وي، نو دوی به په دې خبره په اسانه باندې پوه شي او ایمان به راوړي. سبحان الله. او که د دې یوازې مطلب وشي نو ایلافهم رحله الشتاء والصيف، نو مانوس کول د دوی د یخنۍ په سفر کې او د ګرمۍ په سفر کې. دا تجارت کول واله خلکو، دوی به سفر کوو د تجارت تپاره، دوی به شام او یمن ته د تجارت تپاره تلل. شام یخې علاقه وه او یمن ګرمه، نو په یخنۍ کې به دوی یمن ته تجارت لتلل او په ګرمۍ کې به شام ته تلو، لکه څنګه چې مونږ خلک په ګرمۍ کې یخ ځای ته ځو. او سفر کول د انسان دپاره څومره ګران وي، لیکن د دوی دپاره الله تعالی سفر آسان کړی و. څنګه؟ هم هغه سفر و خو ټولو خلکو دی پیژندل چې دا د کعبې متولی دي، د هغې مجاوران دي. مونږ خلک ورته په خپله پښتو کې منجاور هم وایو. داسې وګڼئ لکه نن چې څوک ساده خلک وي او هغوی کله د سعودي خلک وویني نو هغوی ته د سعودي ټول خلک د کعبې متولي ښکاري، او د هغې وجه دا وي چې دا خو د هغه ځای خلک دی کوم ځای چې د الله تعالی کور دی. یعنی دوی ته د الله تعالی د کور په وجه عزت میلاو شوی و. یوه تنه د حج نه راغلی وه او هغې خبره کوله چې که هلته د الله تعالی کور نه وی کنه نو شاید چې انسان چرته هم لاړ نشي. نو دا د هغه کور عظمت دی او د هغې په وجه خلک هلته ځي، یعنی د خانقاه په وجه هغې ته دومره ډیر برکتونه میلاو شوي دي. او نن هم د حج او عمرې په وجه سعودي والو ته ډیرې غټې فائدې میلاویږي، ځکه چې د دنیا د هر ګوټ نه خلک راځي او هلته پیسه خرچ کوي. نو په هغه زمانه به هم خلک د لری لری نه راتلل د حج او عمرې کولو دپاره، او دلته به سوداګیری له راتلل، سوداګیری به کوله، خلکو به د هر ځای نه سامان راوړو دلته او خرڅوو بی، او په دې وجه به دوی ته ډېره غټه فایده میلاوېده. او چې دا صحابي فیل دا واقعه شوې وه، او چونکې دا ډېره عجیبه واقعه وه، نو په ټول عرب کې د ټولو خلکو په زړو باندې ډېر غټ روب پرېوتی و. ټولو خلکو به وی چې دا الله واله خلک دی او الله تعالی د دوی څنګه مدد کړی و. امید دی چې پوه شوي به زما په خبره. او که نن هم څوک وایي چې زه د مکې نه راغلی یم، نو مونږ د هغوی نه ډېر متاثره شو. نو چې دوی به کله په لاره باندې سفر کوو نو چا به ورته نقصان نه رسوو. په هغه ورځو کې سفرې څومره خطرناکې وې. په لاره به لوټماران وو او هغوی به خلک لوټو او خلکو ته به ډېر غټ نقصان رسېدو. د دوی دپاره تجارت کول محفوظه وو، سفر محفوظه وو، چې چرته به زړونه غوښتنو په اسانه به تلل راتلل. نو د دوی دپاره الله تعالی څومره اسانتیا جوړه کړې وه. نو د دې ذکر الله تعالی کړی دی چې د دوی دپاره ډېره اسانی وي. دا داسې وګڼئ لکه چې نن د چا سره انټرنیشنل پاسپورټ وي، نو هغه پرې هر ځای ته تلی شي کوم طرف ته چې د هغو زړه غواړي. نو په هغې باندې بنده ډېر خوشحاله وي چې زه ښه ده او شکر دی اوس را سره دا پاسپورټ دی، نو ویزه راته نه دي لګول. نو په سفر کولو کې اسانتیا شي بنده ته، نو دومره اسانی وه د دوی دپاره، او دا څومره غټ نعمت و د دوی دپاره. نن چې مونږ ته د یو ملک د تلو دپاره ویزه نه وي لګول، نو څومره اسانتیا وي د بنده دپاره. په اسانتیا سره لاړ شي. هغه سفر چې د نورو لپاره ډېر ګران و، د دوی دپاره الله تعالی مانوس کړو. او دلته د مانوس یوه بله معنی هم راځي چې الله تعالی د دې په زړونو کې د دې کار دپاره ځای پیدا کړو. هم هغه یو کار وي، لیکن د ځینو خلکو دپاره هغه ډېر مشکل وي. د هغوی دپاره داسې وي لکه د غر سر ته ختل، او ځینو خلکو ته داسې آسان وي لکه ګوړه، یعنی پیس آف کیک. او د خلکو په زړونو کې ځای جوړول د الله تعالی کار دی. هغه د خلکو په زړونو کې ځای جوړوي. ګورئ تاسو دا کلاس اخلی، قرآن ویل، یادول، الله تعالی تاسو د دې سره مانوس کړئ، الحمدلله ستاسو دپاره آسان شو. د ځینو خلکو دپاره دا ډیر ګران کار وي، حالانکه کار هغه یو دی، نو د هغوی دپاره ولی ګران وي او ستاسو دپاره ولی آسان شو؟ ځکه چې ستاسو زړونه الله تعالی کلاو کړل، ستاسو دپاره یې مانوس کړو، او د دې مطلب دی چې الله تعالی مانوس کوي، نو په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کوئ. د قرآن چې دا کوم سفر دی، نو په دې کې زموږ هیڅ کمال نشته، دا خو الله تعالی مونږ مانوس کړو، زموږ زړونه یې کلاو کړو او ځای یې پکې پیدا کړو. هم دا سفر ډیرو خلکو ته ناممکن ښکاري، نو تاسو هم یو سفر کوئ او الله تعالی څومره اسانی پیدا کړه. اوس د دې نه پس څه کول پکار دي؟ چې کله هم د الله تعالی د طرف نه داسې اسانی وي، نو بیا موږ له څه کول پکار دي؟ فليعبدوا رب هذا البيت. الله تعالی سو فرمایل داغوی دپاره چې بیا پکار ده چې هغوی عبادت وکړي د دې کور د رب. د دې کور په وجه تاسو ته څومره عزتونه میلاو شوي دي، بیا پکار ده چې تاسو د دې کور د رب عبادت کوئ او بوتان پرېږدئ. دا د شکر گزاری او بیا خالص صرف او صرف د الله تعالی عبادت کوئ. شکر بیا دا نه دی چې بنده پخلوایی چې شکر دی شکر دی شکر دی، نه، شکر بیا دا دی چې انسان د الله تعالی د پاره خپل ځان ستړی کړي، د هغو په لاره کې خپل ځان وقف کړي او صرف د هغو عبادت کوي. شرک خو ظاهره ده چې کول نه دي، لیکن د دین علاوه هم، یعنی چا چې تاسو له دا مانوسیت در کړی دی، نو بیا تاسو له هم پکار دی چې د هغه رب دپاره د هغو د دین دپاره څه وکړئ. دا خبره زموږ دپاره ده. د هغه وخت د خلکو دپاره څه وو؟ چې هغوی د یو الله عبادت وکړي، ځکه چې د الله تعالی د کور په وجه هغوی ته عزتونه میلاو شوي دي او هغه رب دوی پرېږدي او بوتانو ته سجدې کوي. نو دوی له پکار دی چې دوی د الله تعالی تعظیم وکړي. دا د هغو احسان دی چې هغو تاسو له دا ټول سهولتونه، یعنی اسانۍ در کړی دي. ټول تجارت د دوی په لاس کې راغلی وو او په دې کې د هغوی خوشحالۍ وې. او دا یو داسې ځای وو، یعنی د مکې د ځمکه چې وه، نو دلته کې به هیڅ شی هم نه پیدا کېدو. او بیا الله تعالی په دوی داسې انعام وکړو چې د ټولې دنیا نه به دلته میوې راتلې او غله به دلته په خپله خلکو راوړه. د افریقا نه به خلک راتلل او د ډیر لری لری ځایونو نه به هغوی راتلل. په هغه زمانه به خلک مسلمانان نه وو، لیکن بیا هم د حج کولو د پاره به هغوی راتلل. هغوی به په خپلو طریقو باندې حج کوو، خو چې هغوی به راتلل نو د خپلو علاقو نه به یې د ځان سره سامانونه راوړل، ځکه الله تعالی وفرمایل الذي اطعمهم من جوع. د هغه رب بیا عبادت کوي خالص د هغو دپاره چې هغه تاسو له په لوږه کې خوراک درکړو. ستاسو په علاقه باندې میوې چرته وې او دلته کوم فصلونه کېدل، او نه ستاسو سره داسې سوزمکه وه، هیڅ ذریعه نه وه. هغو ستاسو دپاره څنګه د معاش انتظام وکړو چې د دنیا خلک ستاسو دپاره سیزونه راوړي؟ ټول عرب واده ته تاسو مقدس کاری، ستاسو عزت کوي ټول، او ستاسو د پاره ټولې لارې د خطرې نه محفوظه دي، او تاسو هغوی ته د کعبې متولي ښکارئ. اوس تاسو فایده حاصل کړئ، تجارت کوئ، او په دې کې هم د جهالت په زمانه کې د ځینو خلکو داسې اعلی اخلاق وو، په دې کې د حق د قبلولو استعداد دومره وو چې سبحان الله. هاشم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لری نیکو وو، چې دوی ته به په تجارت کې فایده میلاو شوه، نو دوی به هغه په غیبانانو او امیرانو ټولو باندې تقسیموو، په پوره قبیله کې به یې تقسیموو، تر دې چې د هغوی غریب کس په مالدار ګڼلی کېدو. سبحان الله. نن هم ځینې خلک خپل خاندان والا داسې سپورټ کوي چې هغوی غریبانان نه وي، بلکې د هغوی برابر شي. نو په هغه ورځو کې هم داسې خلق موجود وو. ګنی ځینې خلک وایي چې مونږ ورلولی د خپل مال نه ورکړو. او یو بل احسان په دې باندې د الله تعالی دا وو چې دوی د دوو سفرو د زحمت نه بچ کړي وو، چې د مکې سره کوم ملکونه وو، پخوا او شا کې یمن او داسې نور ملکونه، نو هغه الله تعالی داسې زرخیز جوړ کړی وو چې هلته به دومره ډیره غله کېده چې هغوی به هغه غله دلته جدې ته راوړه او خرڅوله به یې. هغه علاقې دومره شنې دي او هلته ډیر پیداوار کېږي، نو د هغه ځای نه به یې غله جدې ته راوړه، او جده خو ډیره لري نه ده، نو دوی به بیا د هغه ځای نه غله اغسته او راوړه. هغوی به یمن او نورو ملکونو ته نه تلو، نو دا هم یو فایده وه چې په کور دننه به ورته هر څو میلاوېدل. نو الله تعالی څنګه دوی له په لوږه کې هر څو ورکړل، تاسو لی خپل نعمتونه درکړل.